دامونا ستړي مشي کابل کې دا مسخوتن نه بجی شوې ته خبرې خبرونه ته مو ز فرید سیال د قدر جلالوف تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم خبرونه په خبرونو پیل کړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یې یونما بنن په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي تر څو په دې اړه چې ولې د دې ماموریت ښځینه کارکوونکي په دې هیواد کې له کار کولو منع کړي وضاحت ورکړي. ملګرو ملتونو پرون سه شنبې وویل چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي موسسو کې پر ښځو د کار کولو بندیز د نړیوالې ادارې ته هم غځولی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجارک بیګا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبر اعلان وته وویل په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندویه دفتر یو نامه کارکوونکي د طالب چارواکو لخوا د شفاهي بیانونو ترلاسه کولو وروسته په کورونو کې نیول شوې دي. یو نامه تر پرونه پورې د طالبانو د حکومت له هغه بندیز څخه استثنا و چې په تېر دسمبر کې په غیر دولتي کورنیو نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار لګېدلی و. د ناروې د کډوالو شورا د طالبانو له لوري د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د کار په د بندیز په غبرګون کې ویلي دي چې دغه اقدام د دې خطر رامنځته کوي چې په افغانستان کې د بشري چارو په برخه کې د ژوند ژغورنې هڅې له ګډوډۍ سره مخ شي او هم په د هیواد اقتصادي رغونه کې د خصوصي سکتور رول لاله خطر سره مخ کړي. د ملګرو ملتونو د ښځې څانګې نن په ټویټ کې ویلي دي چې د بشري مرستو ښځینه کارکوونکي د ښځو انجونو لپاره د ژوند ژغورنې خدمتونه وړاندې کوي او زیاتوي دوی په افغانستان کې له میلیونونو کسانو سره د بشري مرستو په رسولو کې حیاتي ونډه لري. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د طالبانو لخوا د کار بندیز د دوی له بشري اساسي حقونو څخه یو بله جدي سرغړونه ده. هغه نن په ټویټ کې همدارنګه ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د منشور خلاف دغه بندیز به د افغانانو لپاره اساسي خدمتونه ډېر اغېزمن کړي. ایران لوو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره په متحده عرب اماراتو کې خپل لومړی سفیر ګمارلی دی. د تهران دغه اقدام په فارس خلیج کې له شمه ګونډیو هیوادونو سره د اړیکو د ښه کېدو هڅه بلل کېدی شي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې په بهرنیو چارو وزارت کې په بهر کې میشت ایرانیانو د چارو مسؤول رضا امیری په متحده عرب اماراتو کې د ایران نوی سفیر ټاکل شوی دی. د متحده عرب اماراتو او ایران ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکې په 2018 کال کې په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت له یرغل وروسته کړکېچنه شوې. سعودي عربستان او ایران هم په دې وروستیو کې د خپلو ډیپلوماټیک اړیکو د رغول لپاره هڅې تیزه کړې دي. او تمنا چې د فرانسې ولسمشر نن پیکینګ ته ورسیږي. ایمانوئل ماکرون هیلری چې د دې سفر په ترڅ کې به چین پر اوکراین د روسیې د یرغل له ملاتړ څخه لاس اخیستو ته وهڅوي او همداراز له دې لوی تجاري شریک سره به د اړیکو پر نږدې کولو خبرې وکړي. د ماکرون د درې ورځني سفر له پیل مخکې د هغه د دفتر یو چارواکي خبر لاندې وویل چې ماکرون به له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره د خبرو پر مهال د اوکراین په مسله کې قطعي دریځ ولري. تاسې خبرونه واوریده وړاندې درته د مطالب لرو. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ومنل چې د دفتر یو برخې کندهار ته لیږدول شوې ده. دا چې ولې وړاندې په راپور کې به درته ووایو. همدارنګه د طالبانو له خوا د ښځو پر کار بندیز پړه باندې نړیوال خبرګونونه هم درته ولرو او په دې اړه به هم درته راپور ولرو چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي چې د 12 ټولګیو د نتایجو د جدول او د شهادت نامو د برېښنایي کولو لړۍ پیل کړې ده. همدارنګه د سیمې سندرغړی موسی شاهین کورنۍ ویلي دي چې روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی او د دوی د هغه په اړه اندېښمن دي. دا چې موسی شاهین څوک ده په اړه به هم درته په یو راپور کې جزئیات ولرو. د افغانستان د نورو ولایتونو هم درته راپورونه لرو. ملتیا مغواړه
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یم ستړي مشه. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد از راډیو ته منل چې د دفتر یو برخې کندهار ته لیږدول شوې ده. د سیاسي چارو یو شمیر پوهان د موضوع ته اشاره سره وایي چې د طالبانو مشر غواړي چې له رسنیز ټیم په استفاده په کندهار کې ډیر ځواک ترلاسه کړي او خپل مخالفینو سره د ټولنیزو رسنیو لپاره مقابله وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر افغان سیاسی پوهان کندهار ته د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د دفتر د انتقال په اړه بیلابیل نظرونه لري. د سیاسي چارو پوه سمی یوسفزی په دې باور دی چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله په دې لټه کې دی چې سیاسي واک له کابله کندهار ته انتقال کړي. له همدې امله په خبره یې د ټیټې کچې ګمارنې هم د هغه د فرمانونو پر بنسټ ترسره کیږي. موړی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو مشر دغه شان غواړي چې په دې کړنې سره د مدني ټولنې له مخالفینو سره د ټولنیزو رسنیو له لارې مبارزه وکړي.
په اوستاسي بریخي چې ورو ورو ملا هیبت الله خوند په قدرت باندې خپل هغه واک او اختیار او پنجه قوي کوي او واړه مسایل او غټ مسایل چې حکومت پورې مربوط وي په ټولو کې ځان په جریان کې اچوي، نو له دې امله غواړي چې یو مطبوعاتي قوي ټیم هم د ځان سره ولري ترڅو هغه څه غلط پیخیږي هغه ته انعکاس ورکړي.
د سیاسي چارو بل پو طارق فرهادي وایي چې د طالبانو مشر کندهار ته د پلازمینه د انتقال هڅه کوي، نو دا د دې ښکارندوی کوي چې د طالبانو ترمنځ شدید اختلافات موجود دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
که په افغانستان کې دا کار پرته له دې چې خلک پوه شي ترسره شي، دا د طالبانو ترمنځ سخت اختلاف په ګوته کوي. اوس هم د دوی پرېکړې ته په کتو چې یوه ډله یې غواړي ښځو ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي چې یو بله یې په ښځو د محدودیتونو ملاتړي دي، دې ته په کتو فکر کېږي چې د طالبانو ترمنځ داسې کسان او ډلې شته چې غواړي ډېر واک ولري او دا په ټوله کې د طالبانو د راتلونکي په اړه یو ناآرامه کوونکی انځور وړاندې کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله موجودیت او لیدنې کتنې د دې لامل شوی چې د ده د دفتر یوه وړه برخه کندهار ته انتقال شي.
انتقال بخشی یک کوچک از دفتر ما در قندهار بخاطر
قندهار تز ما در دفتر دیوی باری برخی انتقال یوارتی هوا زکر امیر المومنین حل تا حضور لدی او حل تا جلسی اولیده نکته نکوی، نو دغه هر چه تا باید رسیده نوشی. دای والا محال ارتیا ده از ما در دفتر یوارت برخه پا کابل که ده او دا قندهار تا دا پلازمین دا انتقال پا معنا نده
پایتخت انتقال میشه و دیگر دفتران باید دو طرف داره.
له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مسؤل انعام الله سمنګانی هم د ملا هیبت الله د یو فرمان پر بنسټ له دندې لري او په کندهار کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس وټاکل شو. که څه هم پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د طالبانو د حکومت د کابینې غړي په کابل کې دي او په ارګ کې کاري جلسې هم لري، خو د طالب چارواکو مهمې غونډې په کندهار کې جوړیږي او مهم فرمانونه د طالبانو مشر له کندهار خبروي. خو د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله تر دې دمه د رسنۍ او خلکو په وړاندې نه دی راڅرګند شوی او یوازې وخت نا وخت هغه ته منسوب فرمانونه او غږونه خبریږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما په دفترونو کې د ښځو لپاره کار کولو بندیز ګڼ غبرګونونه راپارولی دي. ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې خپلو نږدې او 3300 کارکوونکو ته امر کړی دی چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې دې دفترونو ته نه ورځي. دغه سازمان دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې طالبانو په ختیځ ولایت ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما دفتر ته په شفاهي امر وویل چې ځینې کارکوونکي دي دفتر ته د تک حق نه لري. تفصیل به په دې راپور کې اورو.
وروسته له هغې چې طالبانو په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما د سیمه ییزې څانګې ښځینه همکارانې دفتر ته له تلو راوګرځولې، ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو شاوخوا 3300 کارکوونکو ته امر وکړ چې راتلونکو 8 ساعتونو پورې دي خپلو دفترونو ته نه ځي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان د مرستندوی ماموریت یوناما یو افغان کارکوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي په لیکلي بڼه ازادي راډیو ته وویل. ورته ویل شوي چې تر بل امر پورې په کورونو کې پاتې شي. د ملګرو ملتونو سازمان پرون نه وخت وویل چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي موسسو کې پر ښځو د کار د بندیز پریکړه دې ادارې ته هم غځولې. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک تیره شپه په نیویارک کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یعنی یوناما کارکوونکو د طالب چارواکو لخوا شفاهي بیانونه ترلاسه کړي چې له مخې د خزینه کارکوونکو په کار د بندیز امر شوی.
په افغانستان کې زموږ د استازولۍ یوناما سیمه ییزو خزینه کارکوونکو د سرپرست حکومت لخوا پیغام ترلاسه کړی چې له مخې د ملګرو ملتونو خزینه کارکوونکي له کاره راګرځول ارزول شوی دی. موږ لا په دې مسأله کار کوو او ارزوی چې تازه را منځ شوی وضعیت به تر کومه پریده په دې هیواد کې زموږ پر چارو اغیز وکړي.
یوناما له دې وړاندې د طالبانو د حکومت له هغه بندیز مستثنا و چې لمخې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې ښځې کار نشي کولی. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان ویلي نن چهارشنبه به د یوناما استازي له طالب چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي. د جاریک وویل د سرمنشي انتونیو ګوتیرش لپاره دا ډول هر بندیز به د نه منلو او له تصوره لري وي. یوناما پرون په یو ټویټ کې وویل چې د طالبانو حکومت په ننګرهار کې د دوی ښځینه کارکوونکو ته ویلي چې دفترونو ته دې نه ځي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې شاوخوا 400 ښځې په دفترونو کې کار کوي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان په وینا دغه بندیز به په افغانستان کې اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو په چارو کې د مرستندوی ادارو وړتیاوې کمزوري کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویان د ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د 13 ډسمبر میاشتې په 23مه په ټولو نا دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه. که څه هم د طالبانو یاده پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي وه، خو له کمې استثنا پرته تر دې دمه طالبانو په خپله پریکړه کې کوم بدلون نه دی راوستی.
د کارتا بیا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما په دفترونو کې چې د ښځو پر کار بندیز لګیدلی ګڼ غبرګونونه ښودل شوی دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش دې مسلې ته په غبرګونو کې په خپله ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د یاد سازمان پر ښځینه همکارانو د کار بندیز په کلکه غندي. همدارنګه نورو نړیوالو او په هیواد دننه کسانو هم غبرګونونه ښودلي چې تفصیل به یې په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یوناما په دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز غبرګونونه راپارولی دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د مسلې ته په غبرګون په خپل ټویټر پاڼه لیکي چې د یاد سازمان پر ښځینه همکارانو کار بندیز په کلکه غندلی. نوموړي دا هم ویلي دا پریکړه بدله نه کړي نو اړمنو کسانو ته د دوی د ژغورنې او مرسته رسولو وړتیاوې به کمزوره شي. د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بین نت هم د طالبانو له حکومت غوښتي چې خپل دغه پریکړه ژر تر ژره لغوه کړي. ریچارډ بینټ د طالبانو حکومت ورسته پریکړه چې یوناما په دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوو د افغان ښځو له بنسټیزو حقونو کلکه سرغړونه ګڼلې ده. نوموړي په خپل ټویټر اکاونټ لیکي چې د طالبانو د حکومت دا پریکړه د ملګرو ملتونو د منشور خلاف دی او دغه بندیز به د افغانانو لپاره په اړمنو خدمتونو جدي اغیز وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فائق هم ویلي د بشري مرستو او د اخزیو سیاسي تاکتیکونه عمدي سیاستونه دي او د طالبان د حکومت لخوا په نړیوالو ټولنو او ملګرو ملتونو سازمانونو فشار راوړل دي چې دوی په رسمیت وپیژني. فائق په خپل ټویټر اکاونټ کې لیکلي طالبان دا پریکړه باید وغندل شي او باید په یوې قاعدې بدله نشي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استاذ زلمای خلیلزاد هم د طالبانو د دغه پریکړې په غبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکي د طالبانو مشرانو په دوحه کې په شخصي او عامه غونډو کې د دغو حقونو رعایتولو ته ژمن وو او دوی باید د افغانستان خلکو سره خپل کړو ژمنو باندې عمل وکړي. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم وپوښت، خو هغه وویل په دې اړه زه معلومات نه لرم او باید دوی د اقتصاد وزارت سره خبرې وکړي. د طالبانو حکومت تیر میلادي کال په ښځو د نورو محدودیتونو او بندیزونو په دوام په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې هم د دوی پر کار کولو بندیز ولګاوه او یوازې ځینې محدودې ادارې ترې مستثنا کړې. یوناما په یو ټویټ کې ویلي د ملګرو ملتونو دفترونو له ښځینه کارکوونکو نشي کولی فعالیت وکړي او بشر دوستانه مرسته وړاندې کړي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپل 3300 کارکونکو ته امر کړی چې تر دوه ورځو د خپل دفترونو ته نه ځي. دا په داسې حال کې دی چې تر دې وړاندې هم نړیوال سازمانونو په 2023 کال کې د افغانستان د خلکو د سختې بېوزلۍ او لوږې په اړه اندېښنه ښودلې وه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د شمیر پر بنسټ سخت کال په افغانستان کې 28.9 میلیونه کسان شری مرستو ته اړتیا لري چې له دې ډلې شپږ میلیونه له قحطۍ سره یو ګام واټن لري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده. او په ټوئیټر کې مو @twitter.com/azadiradio مندلای شي. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.
بیا هم افغانستان کې پاتې کېږو. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي چې د دولسم ټولګیو د نتایجو د جدول او د شهادت نامو د برېښنایي کولو لړۍ یې پیل کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون او بختر خبري اژانس په خپلو ټویټر پاڼو کې لیکلي دي چې یاد وزارت د کار په اسنادو کې د جال د مخنیوي په هدف د کار پیل کړی دی، خو انجونې زده کوونکي انتقاد کوي او وایي چې طالبان د دوی په خبره د نمایشي کارونو پرزای د دوی خونځی دی پرانیزي. تفصیل په دې راپور کې
تقریبا دو کال کېږي چې انجونی مکتبو ته نه دي تللي او د شهادت نامو د الکترونیک کولو خبر کوي. هسې بې ځایه ځان خوده نه ده او د خلکو مصرف کول په یو بل طریقه دی.
د دولسم ټولګي زده کوونکي نرګس وایي چې د طالبانو حکومت دی د شهادت نامو د برېښنایي کولو پر ځای په غیر طرحې کار وکړي چې د دوی په وینا تر عملي کولو وروسته د انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصوي. نرګس ازادي راډیو ته ویل کابو دوه کال کېږي چې د ښوونځي پرانیستلو ته شی بشماري، خو د هرې ورځې په تیریدلو سره دا چې د دوی وخت بې ځایه ضایع کیږي سخته خواشینی ده. نوموړي زیاتوي
دوی باید خپل طرحه تکمیل کړي وای. ولته چې شی دی محتدی شهادت نامو د الکترونیک کولو خبر کوي، د خلکو مصرف کول په یو بل طریقه دی. نو موږ د اسلامي امارات نو وخت نه دا در چې دوی په خپل د نجونو په مکتبو باندې کار وکړه کوي او ورځي کول د ټول عمر زايده.
د اتم ټولګي زده کوونکي ستاره هم ورته نظر لري. نو موري ازادي رورته ویل طالبان د شهادت نامو د برېښنایي کولو پر ځای د نجونو د خوانځي په پرانیستلو فکر وکړي.
پېښه ځکه به شهادت نامه ها فکر کنن به فکر
اوران دي تل دي شهادت نامو ته فکر کاو. اول دي د نجونو خوانځي خلاص کړي. زه فکر کوم چې برېښنایي شهادت نامې یوازې حلقانه ته په پام کې نیولې دي، خو زه دا وایم چې مونږ نه غواړو لزده کړو څخه لري به سواده پاتې شو.
دا انتقادونه داسې مهال دي چې د طالبان حکومت د پوهنې وزارت د دولسم ټولګیو د نتایجو د جدول او د شهادت نامو د برېښنایي کول لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون او باختر خبري اژانس په خپل ټویټر پاڼو لیکلي چې یاد وزارت دا کار په اسنادو کې د جال د مخنیوي په هدف پیل کړی دی. د ښوونې او روزنې د برخې فعال قمر نیازی هم د طالبانو په دې اقدام نیوکه کوي. وایي د طالبان حکومت د پوهنې وزارت باید د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو موضوع ته لومړیتوب ورکړي.
د مکتب دروازې دی بندې کړې دي، شهادت نامه څه معنا لري؟ لوړ تحصیلاتو ته اجازه نه ورکوي شهادت نامه څه پیو کې چې الکترونیکی کنه الکترونیکی. په دغه اعلامیه باندې دوی څه شی ثابتوي؟ دا بالکل د فهم څخه، د تحلیل څخه، د درک څخه لري خبره ده.
و مختلف په دې اړه د طالبانو د حکومت په هنې وزارت د دفتر د رئیس از احمد ریحان نظر هم ولرو، خو نو موري د دې راپور تر خبرې دوه پورې زموږ پښتنې جواب نکړي. طالبانو د 2021 کال د اگست پینځلسمه په افغانستان کې وخت له رسیدو سره سم لښبګم ټولګي پورته خوانځي دینجونو پر مخ وټړل. د دوی د اقدام په کوردننه او بهر پراخ برګونونه راو پارول. خو د طالبان حکومت سره لدی په دې اړه خپل پریکړه بیرته ونخسته. د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې انجونی پانتونونو ته لټکس غهم راو ګرځولې.
وز به هم یو جالب مطلب را وخلو. په کمبودیا هیواد کې یو کس الهغه ورسته د الوتکه په شکل کور جوړ کړ چې په الوتکه کې د سفر کولو ارمان پوره نشو. د الوتکه شکل په دې جوړ شوی ودانه کې د الوتکه وزرونه، زینې، د کیناستلو ګیره او ماشین هم لیدل کیږي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
درڅل وشت کلن کراش پیول وړ کوالی تر وسدر لود چې یو ورځ به په الوتکه کې دمځکی اسمان تر من سفر وکړي. خو لبا د مرغ دغه ارمان په دومره وجدمو د کله هم پر نسو. خو د خپل ژوند پس په مولو پیسې د الوتکه په شکل کور جوړ کړ او وسته ګل غوندې پکې ووسی. د کراش پیو په وینا هغه دغه ودانې په جوړولو شاوخوا یو کال وخت تیر کړ او لتیرو ډیر شو کار وس په مولې پیسې په خرڅ کړي. دا سیاهی هیواد کمبوډیا اوسیدونکي کراچ پیو دا کور سیم ریپ ته نږدې په یو شارګوټ کې جوړ کړی دی. ښاغلی پیو ساختماني کارکونکی دی او د دې کانګریټي الوتکې په جوړولو یې $60,000 چې شاوخوا 1,00,000 افغانۍ کېږي لګښت راغلی، چې وایي دا زما د ماشومتوب خوب و چې په پوره کېدو یې ډېر خوښ یم. هغه وایي اوس موږ کولی سو دلته ژوند وکړو او دا زما الوتکه ده، نو زه ډېر خوشحاله یم. د دا کور په انټرنیټ کې د څو الوتکو له ویډیو کتلو وروسته ډیزاین کړی او اوس له هغه کسانو پیسې هم اخلي چې هلته نندارې ته ورځي او د کور مخته د سیلفي اخیستلو لپاره $1 ورڅخه اخلي. کراچپیو دا کور په خپله ډیزاین کړی او د وښو په کرونده کې جوړ کړی دی چې دوه خونې لري. دا الوتکې شکل په دې جوړه سوې ودانۍ کې وزرونه، زینې، د کښېناستلو ګیر او ماشینونه هم لیدل کیږي. که څه هم کراچپیو د ژوند له دریو څخه د دوو برخو سپمولې پیسې د الوتکې په شکل جوړولو کور لګولی دی، خو لا هم غواړي د اصلي الوتکې له الوتنې څخه خوند واخلي او ډاډه دی چې دا خوب یوه ورځ رښتیا کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د سیمه سندرغاړي موسی شاهین کورنۍ وای روختي وضعیت خنده او دوی پاړه اندیښمندي. د موسی شاهین رور عبدالوهاب عاصم ازادي راډیو ته وویل روري سخت ناروغه دی او درملنې ته اړتیا لري. په همدې حال کې په بدخشان پوهنتون کې وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي ته دغه پوهنتون یو استاد سخیدات سنگین هم څو ورځې وړاندې د طالبان لخوا نیول شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د پنځیر د سیمای سندرغړی موسی شاهین ورور عبدالوهاب عاصم وای ورور یې نږدې درې میاشتې کیږي د طالبانو په بند کې دی او ادعا کوي چې روغتیایي وضعیت ښه نه دی، درملنې ته اړتیا لري. د ازادي راډیو ته وویل
هفته گذشته
تیرونه مې مور او د شاهین میرمن د کابل څلوېښت امنیت ریاست ته تللی وو او بریالی شوي وو چې شاوخوا درې دقیقې وګوري. وای وضعیت ښه نه دی، ناروغه دی، سره او مخ یې پړسېدلی وو او د ګردې له ستونزې سره مخ شوی. طالبانو تر اوسه ورته د درملنې اجازه زنه د ورکړي
مالجره بهونه د اودین
د نیموړي په خبره شاهین هیڅ کوم جرم نه دی کړی. هغه یوازې یو سیمایي سندرغاړی دی او له هیڅ سیاسي ډلې سره اړیکه نه لري. موسی شاهین د تیر کال د دالو میاشتې په لومړی کې د طالبانو لخوا په کابل کې ونیول شو او د ورور په خبره طالبانو د نیولو په جریان کې ورسره له تاوتریخوالي کار اخیستی دی. د موسی شاهین ورور تر دې مخکې هم ادعا کړې و چې ورور یې د طالبانو لخوا د اسلام قلعه په پوله نیول شوی و، خو له وهلو، ټکولو او شکنجه وروسته بیرته خوشې شو. د عبدالوهاب عاصم په خبره موسی شاهین د امنیتي ستونزو له امله غوښتل ایران ته ولاړ شي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد مو د موسی شاهین د نیولو په اړه وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په همدې حال کې په بدخشان پوهنتون کې یو سرچینه د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د دې پوهنتون یو استاد سخیدات سنگین هم څو ورځې مخکې د طالبانو لخوا نیول شوی دی او لا هم د هغوی په بند کې دی. هڅه مو وکړه د دغه استاد له خپلوانو سره هم خبرې د وکړو، خو بریالي نشو. د بدخشان ولایت د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ رئیس مزودین احمدي او د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په تاسو حال کې دی چې د زده کړو د برخې بل فعال او د قلم لارې مشر متی الله ویسا هم د طالبانو د حکومت لخوا په کابل کې تیرونه ونیول شو او د خپلوانو په خبرې چې له وضعیت هیڅ کوم احوال نه لري. د یادونې دی چې د دوی تر څنګ زکریا اصولي او رسول پارسي لیکوالان، خبریال مرتضی بهبودی او مدنی فعالان نرگس سادات او سید محمد حسینی هم د طالبانو په بند کې دي. د طالبانو د حکومت لخوا منخل شوی افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون چې اوس له هیواده بهر فعالیت کوي د رواني اونۍ په فایل کې ویلي وو چې مدنی فعالان بل هیڅ جرم د طالبانو په بند کې دي او په دې اړه هیڅ کوم معلومات نشته.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
وز بغزنی ته ورشو. په غزنی کې د یوې غیر دولتي مؤسسې له لوري د هیواد د آبادۍ او خیرازۍ په موخه د نیالګیو د راټولولو کینولو اونیز اشاره پیل شوې ده. دا دویم کال دی چې دغه مؤسسې له لوري نیالګي راټولېږي او بیا د ښار په ځینو سیمو کې کینول کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په غزنی ښار کې یو موټریس کاروان چې نیالګي پکې بار دی، دغه کاروان په ښار کې د نیالګیو د لګولو په مخه د خلکو د هڅونې او پارونې لپاره وګرځېده. کاروان دلته د هالو په نوم د یوې غیر دولتي موسسې له لوري برابر سوی وو. د یاد موسسې مشر حبیب رحمان همت وایي سر دوهم کال دی چې دوی په غزنی ښار کې د نیالګیو لګولو اشر کوي. دی وایي په دغه اشر کې د ښار له بیلابیلو قشرونو څخه پکې لسګونه کسان ګډون کوي، له خلکو څخه نیالګي راټولوي او بیا دغه نیالګي د ښار په بیلابیلو ځایونو کې لګوي. تیر کال مزر نیالګي راټول او بیا مو لګول. ښاغلی همت وایي یاد پروګرام د یو موټریس کاروان په ملتیا د عامه پوهاوي په مخه د ښار په عمومي واټونو وګرځېد او بیا تر حوزوي روغتون پورې ترسره سو. په حوزوي روغتون کې د یوې مسلکي ډلې په همکارۍ شاوخوا 300 نیالګي کښېنول سول او تر 600 پورې نیالګي لا پاته دي چې په راتلونکو ورځو کې به کښېنول سي. دا همت په خبره د هیواد د آبادۍ او ښېرازۍ په مخه د تیر کال په څیر سږ هم د هالو موسسې په نوښت د ولایت مقام او اړوند ریاستونو په همکارۍ د هیواد پالنې او آبادۍ تر عنوان لاندې نیالګي کښېنول سول چې دا لړۍ به د یوې اونۍ وخت په اندازه دوام پیدا کړي. د ده په باور د دغه پروګرام موخه د هیواد پالنې او آبادۍ تر څنګ هغه خلکو ته د دې زمینه مساعدول هم دي چې غواړي له دې پروګرام سره یو ځای سي او د هیواد په زرغونتیا کې برخه واخلي. په پام کې لرو چې د دغه اشر لپاره یوه اونۍ ځانګړې کړو. دغه نیالګي د هیواد پالنې او آبادۍ ګروپ ملګرو د غزنی ولایت په ګډون د کابل او میدان وردګو ولایتونو څخه دغه کلنی ملي حشر ته رالیږلې دي.
یو ښه غټ اشر په لاره باندې اچول شوی و چې په دې کې تقریبا تر زرو پورې مسمر او غیر مسمر نیالګي راټول شوي دي چې نن ورځ موږ په ښار کې کمپاین درلود او په ښار کې وګرځېدو دوره مو وکړه چې خلکو ته وښیو چې موږ کولای شو چې پرته له دې چې نور خلک همکاري وکړي خپل هیواد په خپله آباد کړو.
په غزنی کې بیا ډیری روڼاندې د یادې موسسې د دغه زرغونو اشر ستاینه کوي او غوښتنه کوي چې هر څوک دې د هیواد په پالنه آبادونه او زرغونونه کې دا ډول ونډه واخلي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی دا غوښتنه هم کوي چې د دغه نیالګیو ساتنې او پالنې ته دې هم پاملرنه وسي.
لکه څنګه چې د هلو موسسې لخوا د نیالګیو د کینولو کمپاین شروع شوی ده او کار یې د ستایلو وړ ده، ولې پالنه یې په کار ده؟ دا چې څوک یې پالنه کوي هغه دوی باید په دې برخه کې پرېکړه وکړي، آیا موسسه یې ساتنه کوي، اوبه ورته ورسوي او که یې خپله روغتون ورته رسوي. کار یې د ستایلو وړ ده او باید دغسې کارونه نورو موسساتو هم وکړي تر څو خپل چاپېریال او خپل ولایت خیرات کړو.
په غزنی کې څو کاله وړاندې کلیوال ملګري ټولنې هم دغه ډول اشر جوړ او په یو شمېر سیمو کې نیالګي لګولي وو.
ازادي رادیو د خپل تلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او ایس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس به میدان وردګو ته ورشو. په میدان وردګ ولایت کې په لومړي ځل د روغتیا علومو انسټیټیوټ په فعالیت پیل کړی دی. د آریانا افغان په نوم د خصوصي انسټیټیوټ بیلابیلې برخې لري. تفصیل په دې راپور کې.
د دغه روغتیایي علومو د انسټیټیوټ د پرانستې په پار د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې یو لړ مراسم هم په پام کې نیول سوي وو چې د انسټیټیوټ د مسولینو تر څنګ ځایي طالب واکمنو او دغه راس ملکي خلکو پکې ګډون کړی وو. د یاد یونیسټیوټ رئیس ډاکټر محمد الدین نړیوال د دغه مراسمو پر مهال ویلي چې د یاد یونیسټیوټ د فعالیت څخه هدف دا دی څو ځوانان د علم په گاډه سمبال کړي او وطن پرمختګ وکړي.
الحمدلله ځکه په تعلیم سره روشنایي منځ راځي او که چیرې څوک تعلیم ولري نو هغه به خامخا د ژوند ښې لارې پیدا کوي، ځانته او کاري زمینې خپل ځانته پیدا کوي، خپله کورنۍ به یو څراغ کې ګرځي په کورنۍ کې. یعنې زه به ډېر زیات خوشحاله یم چې موږ تعلیم یافته ځوانان ولرو. به بې تعلیمه نه سنه جوړه، ځکه که بې تعلیم وي نو خپل موږ ژوند به هم راباندې بار یا بل چاته مو کاري زمینه نه شو برابرولی. خو الحمدلله زه به ډېر زیات خوشحاله یم چې د خلک تعلیم وکړي، د سره ډېر زیات پرمختګ وکړي، د خره پرمختګ وکړي، کورنۍ به پرمختګ وکړي، دغه ولایت راپورته شي.
د آریانا افغان په نوم دا خصوصي یونیسټیوټ د غاښونو پروتیز، نرسینګ، کابلګي، فارمیسی او په طبي ټکنالوژي کې څنګ لري. بلخوا دغه ولایت اوسیدونکو هم د دې یونیسټیوټ په فعالیت خوشاله دي او وایي چې لدی وړاندې د اقتصادي ستونزو لامل نه سو کولای چې په نورو ولایتونو کې په یونیسټیوټونو کې ګډون وکړي.
پر احتیاط سره چې د ډیر وخت نم د هیله ورزو چې په دې ولایت کې د روغتیايي علومو یو یونیسټیوټ جوړ کو. خوشبختانه چې نن یې تاسې افتتاح ولیدل او دغه د روغتیايي علومو انسټیټیوټ زموږ تاسې یو ورور چې د هلمند ولایت اوسیدونکی ده غدل ته پانګونه وکړه او په دې ولایت کې د انسټیټیوټ افتتاح کړ.
ډیر مشکلات و یقینا ځکه چې د لدې ځای مثلا محصلینو به تر کابل پورې کرا ورکوله هلته به د اتاقو مشکل و اتاقو کرایه جګې وي عموم کې داسې اقتصادي مشکلات خلکو درلود ستونزې یې درلودې نو دا د ولایت لپاره یو لوی پرمختګ ګڼو
تر نه خوشحاله یو ځکه چې موږ ته نږدې د خپل کور ته رسیدګي کوی سو چېرته مسافري ډیره سخته ده مالیات مشکلات خلک لري
په میدان وردګ ولایت کې د انسټیټیوټ پر داس مهال په فعالیت پیل کوي چې اوس مهال طالبانو په افغانستان کې نیمایي کشر یعنی ښځې د هغوی پر مخ د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې تړلې دي